سره ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا صلی الله علیه وسلم نو منې پر دې له شروع جوړ بیسي او دونکو په دې غړي کې با واوري چې د افغانستان په خوست کې څه قسمه کلتوري فعالیتونه هغه پراخه شوې دي او د دې تر شا وجوهات څه دي. اردونکو خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د دې ځای د ځوانانو او فرهنګ پالانو په هڅو او کوششونو او د یو شمېر ملي او نړیوالو موسسو په مادي او مانوي ملاتړ پکې کلتوري فعالیتونه پراخ شوي دي. د مشال ریډیو د اوږدو او تفصیلي راپورونو په دې لړۍ کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل اوس مهال په خوست کې د روان فرهنګي حالت د دې سیمې د کلتوري ارزښت او همدارنګه د کلتور په پرمختګ او بډاینه کې د رسنیو فرهنګي ټولنو او د علمي او اکاډمیکو موسسو په رول له یو شمېر ځایي فرهنګیانو او لیکوالانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د مشال راډیو ګلونو اوریدونکو سلام. خوست د افغانستان له کلتوري سیمو ده. له پخوا نه د دې ولایت ولسونو د کلتور برخه درنه وه او خلکو هم د ژوند دا برخه په ډېره مینه او لیوالتیا پاللې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د ځایي ځوانانو او خلکو په هڅو همدارنګه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د کلتوري برخو بډاینې ته هڅې وشوې. په دې ځای کې مشاعرې، کتاب لیکنې، کلتوري محفلونه، شپنۍ ناستې او بنډارونه، ډرامې، د فلم صنعت، د ملي او دودیزو مناسبتونو نمانځنې او ورته نورو دا ډول فعالیتونو لمن پراخه شوه. مونږ په دې ځانګړي او تفصیلي راپور کې د ولسونو د ژوند د دې مهمې برخې په اوسني وضعیت، فرصتونو، نیمګړتیاوو، ننګونو او د فرهنګ پالو په هیلو غوښتنو خبرې کوو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. د خبرونې په پیل کې د دې سیمې یو تن لیکوال او فولکلور پیژندونکي عبدالکریم پتنګ چې په دې برخه کې یو شمېر کتابونه لیکلي او څېړنې کړې دي خبرې کوو. الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب، خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
مجموع کې کلتور موږ په دوه برخو ویشلی شو. یو هغه برخه ده چې هغه پخوانی کلتور ده، یو هغه برخه ده چې دا د خلک یو دم تمدن د پیسو د ټکنالوژۍ سره مخامخ شول. اول هغه برخه چې موږ زه مثلا وړوکی وم، ما چې څه لیدلی وو د هغه وخت دو سره ډېر زیات فرق لري، په مراتبو فرق لري. مثلا هغه وخت کې د تعلیم سطح ډېره ټیټه وه، ګوتو په شمار په خوست کې متوسطې وې. اول ابتدایي بیا متوسطې شو، اخر کې د دوخان پاک په لسو باندې بدل شوې. نو هغه بڼه چې کومه د اول کې وه، دغه د خوست په کلتور او فولکلور باندې ما شپږ وخت تبلیغ کړی دی. تقریبا تر ډېره حده پر ما خپل زده و، هغه جامعه وه چې ما زه خپله په هغه کې اوسېدم. مثلا دودونه به و، د واده مراسم به و، د اولادونو مسایل به و، کنه نو دا د خدای او دغه مراسم به چې و هغه د اوس وخت سره ډېر فرق لري. او د اوس چې د حکومت خلک پاکستان ته بیا دلته راغلل، بیا دغه ټکنالوژي راغله، اقتصاد قوي شو، نو دا چې تغییر وکړو. مثلا هغه وخت کې به انشا به چې زوی وشو یا به واده به راوړو، هر کلي خلیفه لرلو، نو هغه ته به خبر ورکړو چې هغه به راوغوښتو چې دغه ما پلانیزه دغه دوستان او خپلوان هم دي، دغه موږ واده ته یا خدای ته خبر کړه، خبر کړه هغه هم ته ابې خبر کړه. نو په هغه کې به ډېر وخت به تېرېدو. او اوس کله چې دلته راغلو، ټکنالوژي راغله، تلیفون شو، موبایل شو، رادیو، تلویزیون، دا شیان شول. کنه اوس خلک په یو کارت باندې خبره دي، په یو موبایل تلیفون باندې خبره دي، ټول خلک خبر شي به هماغه ټیم ته راغلي. نو دا دومره فرق وکړو چې اوس موږ دغه د موږ کلتور بیخي تغییر کړی ده. ځکه یوه خطره درته ووایم، یو ورځ زه په دفتر کې ناست وم، ډېر ځوانان راغلي چې هغه په دې پاکستان کې پیدا شوي او لوی شوي وو. نو هغې سره ما جمع کوله، ما ورته وویل چې تاسو هغه پېژنئ، دغه سپاره ژغ ژغندی هغه چې موږ دی چې هم نه پېژنم. زه داسې حیران شوم، خو دوی ګرام نه وو، ځکه دوی چې په پاکستان کې پیدا شو هلته نه سپاره وه، نه ژغ و، نه غیه و، نه بل څه، نه کلبا وه. هلته خلک چې راتلل یو دم خوست ماشیني شو، تراکتور راغلو، ترشتر راغلو، نرشان راغله، کنه نو دوی نه ولیدلې. دغه داسې یو دم تغییر وکړو چې دا تغییر بیخي مقابل دی د فکر نه دی. بیخي یو دم د موږ د کلتور او د دود او عنعنات دغه غشول تغییر وکړو. او اوس یادې اوس خو ټکنالوژي راغلې ده، هر ټول شیان موبایل ته راغلل، اسانۍ ته راغلل، هغه کې ډېر تکلیفونه وو. اگر چې زه خو خپله ښه ګڼم هغه پخوانی کلتور، زه ښه ګڼم، ځکه ښه ګڼم چې هلته په هغه کې ډېر مینه محبت وو ځکه د دوو تنو باندې ملګرتیا به وه یعنی په یو غوایي باندې به دوی مرکز جا کېده په سلو افغانۍ باندې به دوی مرکز جا کېده په یو وړي حکومت باندې به دوی ملګرتیا کېده اوس خلک تقریبا تر ډېره حده پورې هغه د خود بسیا دي او ډېر چاته ضرورت نه هر کور ته چې ورشي موټر لري اجره لري موټر لري بلا وسیله لري موبایل لري تلویزیون یعنی ډېر څوک سره محتاج نه دي هغه وخت محتاجي زیاته وه او اوس محتاجي کمه شوې ده مینه محبت هم کم شوی ده ځکه څوک د چا پروا نه لري نو هغه وخت کلتور او فرهنګ دا ډېر فرق لري او زه خپله هغه پخوانی کلتور ما ډېر خوښېږي مصنوعي مینه محبت شته د دنیا د دنیا یا د نورو وسایلو دغه مینه محبت سره نور محبت نشته نو زه خپله په دې فکر کې یم چې هغه پخوانی مینه محبت چې ما لیدلی ده هغه د خلکو ورشه درشه چې ما لیدلی ده په غم او ښادۍ کې شراکت چې ما لیدلی ده او زه سادت راغلی چې په یو کور کې غم یو بل کور کې ښادۍ وي څوک د چا پروا نه لري او بل په یو بل شی چې ډېر مهم ده هغه موږ د ادب او طرز ډېر د ادب او د اخلاقو طرز هم ډېر کمزوری شوی ده هغه وخت کې د کور څه کوي چې د کلي یو مشر سپینګیری بچه وو موږ په هغه په خپل نوم باندې نه شو بللی هغه ته به د لالا او کاکا او بابا د ادا نام وویل نو اوس دغه ادب د ادب او طرز او د اخلاقو طرز دومره کمزوری شوی ده چې بیخي زنده پوهېږم چې دا څه وشول ځکه ما هغه حالت لیدلی او دا حالت چې حیران پاتې یم نو دا د موږ د خلکو په دغه کې دومره تغییر راوسته دغې ټکنالوژۍ او دغې اقتصاد
ښاغلی عبدالکریم پتنګ خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعریو ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري کیدلی شي رڼا پرې واچوئ
هغه وخت کې یو مسله به دا وه چې په ځینې ځایو کې به مخصوص ځایونه به وو مثلا درمندونه به وو هغې ته د اختر په ورځو کې دومره خوشحالۍ خو به نه دي که نه دغه خوشحالۍ به چې وه د اختر خوشحالۍ به یا د واده دا خوشحالۍ به وي نو دغه شاعر فتبده شاعران به راغله هغه خوص په منطقه کې بیخي زیات و په هر قوم کې ډېر زیات وم نو دیارلس ورځې څوارلس ورځې زه خپله به راغلی یم پنځلس ورځې دوی اترونونه به یې کول دا فربده شعر و شاعري به یې کوله یعنی ډېر جالب مجلسونه به وو او د واده په مراسمو کې هم دغه حساب و یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې مخکې دغه خلک به وو دغه شاعران دا به راتلل لیدل خلک د کلي کوم خلک به راتلل دوی ته پر هغه مغه خوشحالي دغه وه او د هغې شعر و شاعرۍ نه نسبت د نن چې ده نه زه چې د خوند وینم په هغه کې ډېر خوند وم په هغه کې ډېره مینه وه په هغه کې ډېر عیني واقعیتونه وم او دا اوس شته دي اوس خو ما شراب شاعران هم ډېر شوي دي او دا شاعري کتابي شاعرۍ ته په اصطلاح نقل شوي ده هغه شاعران چې وو فربده هغه اوس نشته یو نیم که چېرته پاتې شوی یعنی یو نیم په دې ځوانانو کې پیدا شوی ما ته ډېر معلوم نه دي او دا شاعري بس کتابي شاعري ده کتاب ولیکي د شعرونو مجموعه خوس کې بس دغه شاعري ده
ښاغلی عبدالکریم پتنګ په کلتور کې د خوستیو ښځو او نجونو رول څومره مهم دی
ډېر لوړه اوس مثلا د موږ په منطقه کې د اختر په ورځو کې دوه ځایونه وو دغه ځایونو ته به دغه د اختر په اوله ورځ باندې یو منطقې ته بتلل د اختر دویم ورځ باندې بل منطقې ته بتلل هلته باغ به وو هلته مثلا قبر به وو نو هلته به دغه د ښځو میله هلته وه او دویمه دا چې د کعبې په ورځو کې حتی د غم په ورځو کې هغه غم په ورځ کې هغه ساندې به چې دوی ویلې که نه ډېرې په معیار برابرې دی او د ښادۍ په ورځ کې به چې کومې سندرې دوی کولې کوم دستارو کې به دوی اچول کوم اتن به چې دوی کولو ډېر جالب وه متاسفانه اوس دغه شیان نشته اوس په هغوی کې هم تغییر راغلی ده اوس هغې دپاره بس ځینې ځایو کې په ځینو کورونو کې یا خالي ناست وي یا مکسر و دا ټیپ یا داسې شیان راوړي چې هغه پردۍ سندرې دوی اوري خپلې سندرې بیا ډېرې نه کوي ما اوس نه دي چې دوی خپلې سندرې کوي بلکې هغه پردۍ سندرې چې کوم هنرمندانو کړي دي هغه یې د لاس فکر نه دوی کوي اوري هغې نه اوري
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبیداتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري دا اړخ اوس څنګه دی
نو دغه خو د باوري صاحب خدای دې وبخښي کله چې د پوهنتون رئیس و دلته په خوست کې موږ په ځینو سیمو باندې وګرځېدو هغه لرغونتیا خو یې ډېره ده خو متاسفانه چې تر اوسه پر هېڅ دولت د توجه نه ده کړی چې په خوست کې کیندنې وکړي دا د خوست تاریخ داسې مبهم غونډه ده لرغونې سیمې شته موږ وکتې لکه مثلا دا د ایثار غونډی هلته په دې غونډۍ کې یو معبد و د ګلخاره کې داسې قبرونه وو چې هغه شرق او غربن وو، هغه مبارسه وو چې دا د آتش پرستان دي، او په هغه کې په سوباری کې د بتخانه په نوم یوه منطقه ده. نو دغه د افغانستان تاریخ هم دغه ښیي چې دلته یو وخت هندوانو حکومت کړی دی. هغې نه بل دا ځینې منطقې دا تقسیم شوي، ځینې په زرتشتیان او ځینې په هندوانو باندې تقسیم شوي دي. ځینې کې معبدونه د هغه دي د هندوانو دي، او په ځینو ځای کې د آتش پرستان د قبرونه هم پیدا شوي دي. او بل موږ یو منطقې ته لاړو چې هغه په اسماعیل خېلو په دلپورۍ کې ده. هغې کې موږ یو ملګري بیان نورجان بهیر یو شمادان یې پیدا کړو، داسته دومره داسې داسې اندازه یو شمادان جوړ شمادان وو. مغری صاحب چې وکتو اگر چې موږ په داسې شیان باندې نه پرېږدو، نو هغې وویل دا د زردشان دا تقریبا 1300-2000 کاله قدمات لري، او په هر منطقه کې به چې دا تلو دغه کودړې نه دی مختلف چې مات شوي به نقشنګار به یې لرلو. نو دوی دغه زه ټولوم، ځان زه بیا تحقیق کوم، او دا منطقه د ده په هغه کې لومړیتوبونه کوه. دا لپاره یې منطقه چې دا کې د یونسکو سره خبرې هم کړې وې. متاسفانه دا لاړو، هغه نظامونه هم بدل شوه، نو دغه شیان پاتې شوه. اوس دغې ته موږ ډېر لیواله یو چې په خوست کې کیندنې وشي. ما خپله د سوره رئیس صاحب کلتور ته راغلم، ورته وچې ته یو مکتوب ولیکه تراس فرهنګ ته، تراس فرهنګ به اکاډمۍ کې هلته یوه شعبه لري د کندن د لرغونپېژندنې. چې خوست ته راشي نو موږ ته به د خوست تاریخ پته ولګي. متاسفانه چې موږ کتبي اثار هم نه لرو، نور اثار هم نه لرو، کوي هم پټ دي، چا کیندنې نه دي کړي. خدای دې وکړي دولت دې نقطې ته پام شي، او دلته کیندنې د خوست تاریخ به موږ ته څرګند شي.
الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو، د کتاب مخکتنو، تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشایرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغېزمن تمام شوی دی؟
اغېزمن خو خامخا دی، ځکه چې دغه کوم کارونه جدي کړي دي. دا د دوی د پوهې او د دوی د خپل کلتور د پېژندلو په هغې باندې د عمل کولو یوه نتیجه ده. نو دغه ځوانانو، ډېر باسان ځوانانو، ډېر تکړه ځوانانو دا کارونه کړي دي، او دا کارونه قابل د قدر دي. زه خپل تاییدم، او دا د دوی د پوهې یوه نتیجه ده چې زه یې وینم.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو موسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو موسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بالکل، اوس زه به دا یوه خطره درته ووایم چې دغه په اول وخت کې شیخ زید پوهنتون چې دلته راغلو خوست، نو د دوی محصلینو به درشۍ کولې. د دوی درشۍ او دا د دوی درشۍ کولو په د ښار کې ګرځېدلو د خلکو سره دومره مینه پیدا کړه چې وخت دوی پوهنتون ته خوشحاله، دویمه دوی د دغې یونیفورم ته چې دوی په خوست کې درشۍ کوله. نو دوی به چې کوم دوکاندار ته ولاړ یا په موټر کې سپرېدل، دوی نه چا پیسې نه اخیستې. دوکاندار به چې دوی باندې شی ورکولو ګټه یې نه کوله، بلکې په خپل سر به ورکولو. دوی یو ډېر غټ قدر وم. ما خپله چې لیدلې دي په خوست کې مخکې دا مکتبونه ډېر کم وو. اول ابتدایي مکتبونه، بیا وروسته متوسطه شول، بیا لسه شول. نو دغه د شیخ زید پوهنتون دغه چې کله راتلو ګربز میدانې سیمې ته موږ هم ورغلو، هغه وخت کې ما وظیفه وه. نو که درته ووایم چې ډېرې موږ فقط په هغې وخت کې د مېزونو او چوکیو چې دوی په موټر کې راوړي وو، استادان او محصلین نه وو. یغې مېزونو چوکۍ ته موږ دومره خوشحاله وو چې موږ د ډېرو خوشحالتیا نه ژړل. د موږ نور همکاران د ریاستونو رئیسان دغه خلک وشو، یقیناً چې موږ ډېر خوشحالتیا نه دوی ته ژړل. پوه شو دومره خوشحاله ورته چې خوست وګوره او پوهنتون وګوره. او دا په دومره د اوس وختو کې بیا نور پوهنتون، شخصي پوهنتونونه هم جوړ شول، هغه دولتي پوهنتون هم و. دلته خوست په بېخي په دا ښار او په دا ژوند، په دا خلکو کې یو کیفي تغیر راوستو. ځکه په هر کور کې محصل پیدا شو، په ډېرو کورونو کې استادان پیدا شول، هغه تربیه شول، دا بالکل دا په دا پوهنتونونو کې به مکتبونه تقسیم شول. نو دغه د خوست د تعلیمي سطحه او کلتوري سطحه دوم په مخ ولاړه، او زه ډېر خوشحاله یم. ورته
ښاغلی عبدالکریم پتنګ، په وروستیو دوه لسیزو کې د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډېرې هڅې وشوې، خو نه مجلې پایښت پیدا کړ، نه کتاب لیکنه ډېره شوه، نه لوستنه عامه شوه، او نه ورځپاڼې اونیزې او ماهانانۍ راپاتې شوې. نیمګړتیا په څه کې وه؟
نیمګړتیا خو یو په دې هغه کې وه، په دې ټکنالوژۍ کې مخکې صرف یو کتاب وو، او رادیو، تلویزیون، کمپیوټر او دا موبایل نه دغه شان راغله. په اصطلاح هغه ساتیري یا د معلوماتو وسیلې ټولې جیب ته راغلې. نو دا اسانتیا راغله ډیر خلک یو هغه خلک دي چې په انټرنټ کې محصلین او یا مکتبونو کې شاګردان دي هغه خو خپل د مکتب د پانتون درسونه خو یا غنه تر ډیر ابریدا یو نه کپو کې دوه د کتاب سره علاقه لري ډیر علاقه نه لري د ټکنالوژي د دوی نه د علاقه واخسته اگر چې د پوخا په پرتل مثلا مخکې په خوست کې د جمهوریت نه مخکې ما فکر داسې خاصه یو کتابخانه تفریشی ما پنځه ځان دراتله اما په دې شلو کالو کې بسته بسته مارکیټونه د کتابفروشي جوړ شوی دی دا څنګه نه چې څوک مطالعه نه مطالعه هم کوي او به مطالعه نه خلک زوړان هم شته او د مطالعه ولا زوړان هم شته نو دا یو خدای د نفوس بخیر در شوی دی زوړان در شوی دی پانتون در شوی دی ما زده کوونکي در شوی دی یو تعداد مطالعه کوي یو تعداد نه کوي څوک چې علاقه لري اوس هم کتاب لولي کتاب کې په کتب کور کې کتابونه لري کتابخانه لري او ځینې شر لګ هوایي غوندې دی هغه د موبایل څخه د شر سره علاقه لري خو به هم په خوښ کې د تعلیمي سطح نسبت نور زین تر ډېر لوړ ده
او په پای کې خاغلی عبدالکریم پتنګ ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې وړیدا او عمول لپاره څه کولای شي
هر څه کولای ځوانان نه کولای شي په فرهنګ کې په اخلاقو کې په آداب کې په مال کې په ادارا کې ځوانان کیفي بيخي مکمل انرژي لري دوی چې څه کولای شي هغه سپینګيري او بل څه نشي کولای صرف د یو هدایت او راهنماتا ضرورت لري نو سږی سم راهنمایي کې نو دوی ډېر قوي نه دوی په هر څه کې کیفي او تغییر راوستلی شي خوشبختانه چې موږ په خوښ کې ډېر ځوانان لرو ډېر تکړه ځوانان لرو ډېر پوه ځوانان لرو یعنې په ځینو محافلو کې زه ته یقین وکړم چې زه دوی نه ډېر څه زده کولای شم
په خوښ کې د کلتوري حالت د څرنګوالي په باب د روان تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقۍ دمکو او بیا بیرته خپلې خبرونه تر ورګرځو
رنگ شوا پتیا خلکو پرشور غیراتی مشران وندا غلا می کوي داس منجور دی مشران رنگ شوا پتیا خلکو پرشور غیراتی مشران وندا غلا می کوي داس منجور دی مشران وندا غلا می کوي داس منجور دی مشران ډیر خاموش راشی سچ خپل تاریخ ګورم ور نو ژړا راشی نګر دې زرمت کشتا هغه پښتنه جذبا کم دا مزيو کې بالکل شواسړه جذبا ورشه تو تاخیل تا قرآن ویجال کورو ندی نند پچا هر ګور کې سوي پر یاد ندی لاندې شول دی خاورنا هغه پوخوانی مشران شوا پتیا خلکو رشول غیراتی مشران جوندا غلام کوي دازو من جوندی مشران پتیا خلکو خوشور غیراتی مشران چندا غلام کوي تاسو منجوان دی مشران نظر ڈالو نشتا نہ پوچھنا مرغا بندی آغه بیرغونه ستا اوس راشم اکبلو تا سامی غرونه جاری ټول آغه د پکتیا تاریخ برترانه غواړي ټول نوره سبا کېږي ته بیا چې یو قوت نشي تعلم سوندي بلچه دی مور به په دولت نشي سپلا دي توري وي مړدي سکمان مشران سپلا دي توري وي مړدي سکمان مشران لنګ شو پکتیا خلکو رشول غیرتي مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوند مشران
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او ټولنیز فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. پرته له شک چې خوست یوه ډیره غني او تاریخي کلتوري سیمه ده چې د پیړۍ په اوږدو کې هغه پښتانه چې په دغه ساحه کې اوسېدلي ځان ته کلتوري شرایط لري، د هماغه شرایطو په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. دلته د خلکو ټولنیز په مجموع کې د خلکو ژوند تر کلتوري ارزښتونو تر تاثیر لاندې دی. دلته خلک خپل انانات لري، کلتورونه لري چې د هغوی په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. که تاسو د خوست مختلفو ولسوالیو او بالخصوص ډیرو غرنۍ ساحو ته لاړ شئ، تاسو به وګورئ چې په طبیعي توګه ډیر پخواني کلتوري ارزښتونه لا هم په خلکو کې ژوندي پاتې دي.
روخان صاحب، ستاسو په فکر خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعریو ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري، کیدلی شي رڼا پرې واچوئ؟
په ډیرو لحاظو، اول دا چې لکه څنګه چې په دغه ساحه کې له ډیر پخوانه فیل بدیهه مشاعري ادبي ناستې کرغتنې دا عامې وي، یوه ځانګړتیا وه چې په دغه سیمه پورې منحصره پاتې کېدی شي. د دې سره په څنګ کې په دې وروستیو کلونو کې دلته د لوستي کشر فیصدي زیاته شوه. په دې حساب سره په ټولو مواردو کې او بالخصوص د لیک او لوست په برخه کې د پام وړ پرمختګ راغی چې د خپل د خلکو په کلتوري ژوند باندې تاثیرات لري. ادبي ناستې وشوې، کره کتنې کېدې، فیل بدیهه مشاعرې جوړېدې. دغه ټولو په مجموع کې په دغه منطقه کې د کلتوري ودې لپاره زمینه مساعده کړه.
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عابداتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري. دا اړخ اوس څنګه دی؟
پرته له شکه چې خوست د پښتنو په تاریخ کې یو لرغونی تاریخ لري، که تاسو د افغانستان تاریخي کتابونو ته مراجعه وکړئ، د لوی پکتیا په کچه په دغه سیمه کې مختلف تمدنونه او مدنیتونه تیر شوي دي چې اثرات لا هم د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې تاسو مشاهده کولی شئ. هغه تاریخي کلاوې، د خلکو کړه وړه، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دلته په تاریخي لحاظ باندې مختلف تمدنونه تیر شوي دي چې متاسفانه په موجوده وخت کې تر ډیره دغه شیان له پامه غورځېدلي دي. او هغه تاریخي ابدات او ارزښتونه چې باید د پیړۍ په اوږدو کې ساتل شوي وي، نه دي ساتل شوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، له بده بخته افغانستان تر اوسه د یو ټیکاو پړاو ته نه دی رسېدلی. بدلونونه راځي چې د خلکو د مهاجرت، بې ځایه کېدو یا د پخوانیو اړیکو د لاسه ورکولو لامل کېږي. د دې کار اغېز پر افغاني فرهنګ څه ډول دی؟
بدبختانه په افغانستان کې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو جنګ او جګړو د خلکو په فرهنګ باندې په بشپړ توګه تاثیر غورځولی. هغه مهال چې شوروي پر افغانستان یرغل وکړ، په میلیونونو افغانان له افغانستان ووتل. دوی چې بیرته خپل هیواد ته راتلل، یا له ګاونډي هیوادونو یا د سیمې هیوادونو او یا له غربه، مختلف کلتوري ارزښتونه له ځانه سره راوړل چې دا یې په افغاني ټولنه باندې یو منفي تاثیرات درلود. او د بل اړخه خپل جګړو هغه کلتوري ارزښتونه چې باید اصلاح شوي وای، وده ورکړل شوي وای، سمون پکې راغلی وای، هغه په هماغه طبیعي شکل پاتې شول چې په ډېرو مواردو کې د خلکو ژوند ته په سرخوږي هم بدل شوي دي.
خاغره نصیر احمد روخان خوست که ما شلگنی سیمیز رسنشته چه حتمن ده خبرونو یواغا خانه برخه ده کلتور پو بیلابیل و برخو متمرکزی دی ده رسنه یو ده خوست ده لرغونی کلتور پو پایخ پیجندن یا پرمخته که سمره رول رو باولای دی
اصلا رسنه یو کولیش ول چه تریوی که چه پده برخه که کار وکوی ولی پو مجموع که د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پالنې لپاره چې په دولتي کچه کوم مسؤلیتونه ایجادېږي په وروستیو کلونو کې په دغه برخه باندې کار نه دی شوی. په تیرو شلو کلونو کې چې دلته د 2001 کال نه وروسته ورباندې فکر کوو په ډېرو مواردو کې د کلتوري ارزښتونو ودې او انکشاف ته اړتیا وه چې په دغه برخه باندې متاسفانه زیات کار نه دی شوی. او په کل کې دا د دولتونو مسؤلیت جوړیږي چې د هغه کلتوري ارزښتونو لپاره چې د خلکو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز ژوند مثبت تاثیرات طریقې ته پرمختیا ورکړي او هغوی چې منفي اغېز لري هغه د ټولنې څخه له منځه یوسي.
خاغلی نصیر احمد روخان خلق او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره کلتور څومره مهم دی او پاللو سره لیوالتیا څرنګه ده؟
زه فکر کوم بیخي زیات. دلته خلک هم کلتور پالي هم ورته په ارزښت قائل دي. تاسو که د افغانستان په خوست په کلو بندو کې خلک وګورئ له ټولنیز ژوند په ټولو مواردو کې که تاسو وګورئ د کلتوري تاثیراتو لاندې دي. د اخترونو لمولونی ولې بیا د ومړي تر تدفین پورې په ډېرو مواردو کې کلتوري مسایل تر سترګو کېږي چې دا په خپله ژور اغېز لري په ټولنه او بالخصوص په ځوانه طبقه.
په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو د کتاب مخکتنو تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشاعرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغېزمن تمام شوی دی؟
دقیقا خپل اغېز یې درلود. هم ټولنو هم راډیوګانو هم دلته علمي او اکاډمیکو مراکزو په ډېرو برخو کې وکولی شول چې ځوانانو ته یو استقامت ورکړي او په هغو مواردو کې چې اړتیا وه ورباندې کار وکوي. ولی په دې وروستیو کلونو کې متاسفانه په دغه برخه کې بیا د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
روخان صاحب یو وخت خوست کې د چاپي رسنیو بهیر ډیر ښه و. د کتابونو ورځپاڼو ونیزو او محلنیو چاپ ډیر کېده. اوس یې حالت څرنګه دی؟
دا موارد اوس نشته. اوس په ټول خوست کې که د اطلاعات فرهنګ ریاست د نشراتي ارګان ور ایخوا خپلواک رسنۍ چې په خپلواکه توګه فعالیت وکوي نشرات بلري د خلکو ستونزو انعکاس ورکوي نشته. په همدې ترتیب سره ادبي ناستې هم په ډېرو مواردو کې چې پخوا به ادبي ناستې کېدې غونډې به کېدلې تر دې شېبې تترنګ دي او هغه شور او شوق چې ځوانانو به د ادبي ناستو ټولنو مشاعرو په جوړولو سره خپلې ادبي تندې خړوبولې اوس نه تر سترګو کېږي.
روخان صاحب چاپي رسنیو د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوان کهول په باسواده کولو او هغوی ته د یوې ښې روحیې په ورکولو کې څومره اغېزمنې او ګټورې وې؟
بېخي فوق العاده. اصلا د چاپي رسنیو دا هڅونه ډېره زیاته ده چې ځوانانو ته فرصت ورکوي چې دوی زده کړه وکوي مطالعه وکوي او بیا د هغې څخه د خپلو د انساني سرچینو په انکشاف کې مؤثره تمام شي. ولې په دې وروستیو کې هغه چاپي رسنۍ چې په تیرو حکومتونو کې دلته موجودې وي دا محل په ټپه ولاړ دي.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو په ځانګړي ډول پوهنتون د لوړو زده کړو مؤسسو یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور و او آیا اوس هم پخوانی تاثیر شته؟
دقیقا علمي او اکاډمیک مراکز د فرهنګي ودې په لاره کې ډېر مؤثر او اغېزمن دوامېدی شي. که تاسو له افغانستان یا د خوست ور ایخوا هم په نورو ټولنو کې علمي او اکاډمیک مراکز وګورئ دوی کولی شي دوی کړي دي چې د فرهنګي استعدادونو په انکشاف کې ډېره ونډه واخلي. په خوست کې هم په همدې ترتیب سره په ډېرو مواردو کې دغه مراکز ډېر مؤثر تمام شوي. تاسو وګورئ هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د دلته ښوونځي ولوستل هغوی بیا لاړل پوهنتونونو ته او په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو مراکزو کې زده کړې وکولې. د فکرا د ټولنې لپاره جوړ خلک وو او د ټولو هغو منفي کلتوري ارزښتونو په وړاندې چې د په افغاني ټولنه کې د خلکو ژوند تهدیدوو د هغوی سره مبارزه کوله او دا یو بهترینه بېلګه ده.
خاغره روخان پروسته دور سیزو که ده مطالعه کلتور ده پراختوب لپارا خورا دیره حسی وشوی خونه مجله پایخت پیدا کرد، نه که تبلکنه درشوه، نه الوستن آمشوه او نه رسپان اونیز آمخانانه راپات شوی. نمگرتی ها پسه که با؟
موگ دیره نمگرتی های پدقه برحکی در لوتی اساسی سونزه داوه چه موگا هر سطح دیوی پروژه لنگانه قتل او داغا پروژوی رسپانه، پروژوی مجله، پروژوی نشرات بلاخره یو روز پایختر پایت رسیدل. او بل ستر مسله دا و چې د یوشته پیړۍ له پیل مخکې د افغانستان لوی اکثریت نالوسته و او دغه نالوستي خپله په دې باندې تاثیرات درلو، ځکه که په اول وختونو کې په پروژوي بڼه مخکې تلی بل وروسته باید پایداره شوي وای، سره د دې چې په وروستیو کلونو کې پایداره هم شوي، یو شمېر رسنیو مجلې پایداره وي، روانې وي، فعالیت یې کاوه، ولې دلته د ټولنې د بېسوادۍ کچه خپله یو لوی لامل د دغې و چې تر ډېره پروژه مجلې ورځپاڼې په هماغه پروژوي چوکاټ کې پاتې شوې او پایخ ورنکړل شو.
ښاغلی نصیر احمد روخان، مخکې مو وویل چې خو ځینې عابدات یا لرغونې سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
په دغه برخه کې په دې تیرو کلونو کې هم کار نه دی شوی. د جمهوریت په کلونو کې هم چې په د تاریخي عابداتو لپاره باید کوټلې واغزمن ګامونه اخیستل شوي وای، متاسفانه وانه اخیستل شول او اوس هم همدغه پروسه په همدې ترتیب سره جریان لري. په در حال کې چې افغانستان په ځانګړې توګه خوست ډېر بهترین تاریخي عبادات لري او کېدای شي چې د هغې د ساتنې لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې په یوه ستراتیژۍ کار وشي او وکولی شو چې موږ په لر پرتو ولسوالیو کې دغه تاریخي عبادات خوندي کړو.
او په پای کې ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې غوړېدا او عمولو لپاره څه کولی شي؟
ډېر څه کولی شي. ځوانان د افغاني ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د ټولنې 15 سلنه ځوانان دي. ځوانان کولای شي چې هم په علمي او اکاډمیکو مراکزو کې، هم په ادبي ناستو کې، هم د محلي چارواکو سره د مثبتو کلتوري ارزښتونو د غنا لپاره کار وکړي او په عین حال کې هغه رواجونه یا هغه منفي کلتوري ارزښتونه چې د ټولنې ژوند تهدیدوي د هغې د مخنیوي دپاره دوی لاس په کار شي او یو جرأت وکوي او دا ظرفیت باید ولري چې دوی دغه جرأت وکوي، غږ پورته کړي او ټول هغه منفي خنډونه، منفي ارزښتونه چې د ټولنې عناناتو کلتورونو سره په ټکر کې د هغې په مخ په کولو کې ونډه واخلي. په موجوده وخت کې نوي هم ځوانان کولی شي چې ځانونه منسجم کړي او داسې فرصتونه رامنځته کړي.
ولی دیوی خوار وار پختانا سنگ یو زای شل پختانا پختانا ولی دیوی خوار وار پختانا سنگ یو زای شل پختانا 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 پختانا
اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونې پاتې برخې ته په خیر راغلی. لیکوال او شاعر ښاغلی نورشاه نورانی، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند څومره اغیز لري؟
خوست ولایت که سابقه پس منظر ته سړی ولاړ شي، خوست په رښتیا په جغرافیوي لحاظ یو ښه موقعیت لري. خاص سرسبز منطقه ده، په غرونو په خلي منطقه ده، او د دې تر څنګ فرهنګي قدامت چې دی دا ډېر پخوانی دی، ځکه موږ تقریبا لسګونه کاله پخوا د غزي په نام سره یوه جریده لرله، او د دې تر څنګ مختلف آثار موږ لرل، مختلف لیکوالان موږ لرل، چې دا تقریبا که سړی مبالغه نه وي لسګونو سلګونو کالو ته دا قدامت رسیږي دی فرهنګي مخینې ته چې دی خوست سړی نظر وکړي. ځکه په خوست کې نه یوازې دا چې موږ تاریخي عبادات لرو، بلکې په فرهنګي لحاظ ما چې دغه غزي جره دی چې تقریبا سل کاله کېږي د یادونه وکړه، په هغې وخت کې موږ فرهنګي فعالیتونه لرل په خوست کې، او د دې تر څنګ موږ مختلف شاعران فرهنګیان لرو لکه مثلا میرزلام حمیدی، صدیق روحي صاحب، او د دې ته ورته نور پرنګي چیرې خوست روزلی دي، خوست په غیږه کې خاپوړي کړي دي، او د دې تر څنګ په ملي او نړیواله کچه دوی پنځونې کړي دي، علمي او تحقیقي آثار یې منځته راوړي دي. خوست مثلا موږ د خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې تاریخي پرنګي زیارتونه مثلا او د دې تر څنګ تاریخي سیمې لرو، عبادات لرو چې لسګونه او سلګونه کاله کېږي. مثلا موږ په خوست کې یو موزیم لرو، دې موزیم ته که سړی فرهنګي لحاظ یا په میراثي لحاظ نظر وکړي، داسې د یوه حیوان غاښ پکې دی چې تقریبا تاریخ لري د حیوان. د دې تر څنګ موږ دوره په دا موزیم کې مختلف آثار لرو چې موږ تاریخي او فرهنګي وقت بیانوي چې خوست ولایت څومره فرهنګي مخینه او قدامت لري.
د خوست د کلتور کومې برخې دي چې له پخوا بیا تر اوسه پالل کیږي؟
موږ کلتوري برخې مختلف برخې دي. مثلا په اوس کې خو تاسو پوهیږئ چې مثلا د دولت په اډانه کې دولت داسې یوه پالیسي وضع کړې ده چې ځینې برخې د کلتور مثلا دلته نه پالل کیږي، که څه پخوا پالل شوي دي. مختلف دودونه لرو، مختلف رواجونه لرو، په کلیو او ونډو کې فرهنګي ناستې لرو، فرهنګي او کلتوري جشنونه وخت نه وخت لمانځل کېدل، او د دې تر څنګ محلي سندرې به وي، محلي ناستې پاستې به وي. مختلف داسې شیونه دي چې د موږ کلتور سره اوسه ماړه اړخ لګوي، خو ځینې داسې کلتوري مسائل دي چې هغه مثلا اوس د وخت د زمان د حکومت له پالیسیو سره ډډه نه لګوي. سلګونه کال چې ما درته وویل لسګونه کاله په خوست کې مختلف فرهنګونه یا مختلف کلتورونه په بیلابیلو سیمو کې، مثلا خوست 15 ولسوالۍ لري، درې درې واحدونه او 12 ولسوالۍ لري، دا مختلف وړه وړه فرهنګونه هم لري. یو په عموما کې ده، بل وړه وړه فرهنګي کلتورونه لري چې مثلا په مختلفو سیمو کې خلک پلي جشنونه دي، مثلا میلې دي، او د دې د ترڅنګ مختلف داسې دستورونه دي چې مثلا په نورو سیمو کې په نورو منطقو کې نشته، او د خوست کلتور او رسم رواج مثلا په ځینو سیمو کې بدل دی.
نورانی صاحب، په خوست کې د ژنی شپنۍ ناستې، بنډارونه، د شپو اوږده نکلونه، لرغونو او ښایسته سیمو ته د میلو لپاره ډله ییز تګ له پخوا موجود و، اوس دا حالت څرنګه دی؟
جناب الخیل صاحب، اوس هم وخت نه وخت د شپې بنډارونه کیږي په لرو پرتو ولسوالیو کې، په مرکز کې شپنۍ مشاعرې کې، مخکې به محلي سندرغاړو مثلا سندرې ویلې، اوس دا دود یو څه نه څه په بل ډول بدل شوی دی. اوس په مختلفو ولسوالیو کې مشاعرې کېږي، شپنۍ مشاعرې کېږي، مشاعرانه مخامی جوړېږي په ولسوالیو کې، په مرکز کې جوړېږي، او دې تر څنګ مثلا مخکې په سخی جان زیارت ته خلک تلل، سخی بابا جنډه چې کله جګیده ډله ییز بتلل، سخ کالم فکر کوم خلک تللي وو، او د دې تر څنګ نور میلې او مشاعرې جوړېږي. که څه هم ځینې کلتورونه داسې وو چې مثلا اپی که شوي دي، اوس نشته، د ځینو داسې یوه عصري بڼه غوره کړې ده.
خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ییزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاښونه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. د رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت، پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
الحمدلله، ثم الحمدلله به ووایو چې خوست غږیزې او تصویري رسنۍ لري. په واقعیت سره په تیرو دوو لسیزو کې خوست کې دغو رسنیو په واقعیت سره د خلکو په معنوي شعور کې، په علمي شعور په غوړېدا کې وښینه ونډه اخیستې ده. خلک په معنوي او علمي لحاظ ته ډېر روزلې دي، خلکو ته یو جرأت، خلکو ته یوه روزنه وربخلې ده ځوانانو ته. دغو رسنیو مختلفې برنامې چمتو کړې دي، د خوست په کلتورونو باندې، د خوست په قدامت باندې، د خوست په جغرافیه باندې، د خوست په تاریخ باندې، د خوست په فرهنګ باندې، د خوست په تاریخي ابداتو باندې. خوست په واقعیت، په واقعي معنا، نه یوازې مثلا په سیمه ییزه کچه بلکې په ملي کچه خلکو ته ورپېژندلی دی، او دا رسنۍ ډېرې اهمې دي، او د دې رول زه ستایم په واقعیت سره. او هیله هم دا لرم چې د خوست په نورو لرغونو سیمو کې چې مخکې ځینو سیمو ته تګ نه کېدو، ناشونه وو، امنیتي ستونزې وې، دوی اوس کولی شي چې خوست ډېرو لرو پرتو سیمو ته مثلا دوی چکر ولګوي، هلته مختلفې برنامې ترتیب کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي.
ښاغلی نورشاه نورانی، په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو مؤسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بله، که څه هم حالاتو به یو څه تاثیر پکړې وي، ځکه د تحول سره، د نظام په تحول سره یو څه دا کارونه مثلا یو څه پیکا شول، اوس ورو په ورو کېږي، ورځ په ورځ. د خوست علمی اکاډمیک شخصي او دولتي خصوصي پانتونونو او اکاډمیک مرکزونو د خوست په فرهنګي وضعیت کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. د خوست فرهنګي وضعیت خلکو ته ثابت کړی دی، او په زمن کې داسې آثار یا داسې مثلا داسې کلتورونه او دودونه چې موږ نه ویلي پاتې وو یا خلکو ته رسېدلي نه وو، دوی مثلا په مختلفو ټولګو کې، په مختلفو علمي سیمینارونو کې، مختلفو محصلینو په دې باندې مونوګرافونه جوړ کړي دي، او ډېره ښه مثبت اغیزه شیندلې ده.
نورانی صاحب، مخکې مو وویل چې خوست ځینې عبادات یا لرغونې سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
پخوا په تېر حکومت کې د تاریخي عبیداتو د ځینو د مشخصوالي په اړه مختلف هیئتونه راغلي دي، مکتوبونه راغلي دي، مثلا تعقیب شوی دی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لري، او په زمن کې ځینې تاریخي سیمې هم چې مثلا ګډهار ورته ویل کېږي. هلته یوه ګمبته چې د یو تاریخي قدامت لري تقریبا سوونه کاله هلته کار پرې شوی دی. ګمبته برابره شوې ده، روغه شوې ده، او د تر څنګ ځینې مثلا مشخص زیارتونه، مشخص عبادات دا په ګوته شوي دي. په اوس کې هم موږ چې د اطلاعات او کلتور ریاست د اوسنۍ مشرانو سره کوم تماس لرو، دوی هڅه او تلاش کوي چې هغه فرهنګي او تاریخي او سیمې ورغوي.
او په پای کې ښاغلی نورشاه نورانی، ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې، غوړېدا او عمول لپاره څه کولی شي؟
ځوانانو د فرهنګ د عامه دودولو لپاره درون او اړین او مهم مسولیت لري، ځکه په تیر کې که موږ مشرانو هر څه کړي دي، مثلا د فرهنګ په برخه کې یو څه هڅې او ستونزې ګللې دي، دوی دپاره د فرهنګي وضعیت د لا پراختیا دپاره، د فرهنګي هڅو د لا موثریت دپاره، د دې دپاره په کار دي چې خپلې هڅې او تلاشونه لا ګړندي کړي، تر څو د خوست فرهنګي وضعیت لکه څه ډول چې خلکو ته معلومه ده چې خوست فرهنګي وضعیت په خوا کې ښه و، اوس ځوانانو دنده او مسولیت دی چې خپل اساسي مسولیت د فرهنګ په برخه کې، د تاریخ په برخه کې، د پاتې میراثونو په برخه کې ادا کړي. آیا د قلم له لارې وي، یا په فزیکن وي، یا په رواني لحاظ وي، مثلا په زبانی لحاظ وي، چې هر ډول وي دا فرهنګي شته چې موږ په ټولنه کې لرو، د فرهنګي استای یا فرهنګي نور امکانات چې موږ لرو دا باید وساتل شي تاریخ لپاره.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو
مالک لو رے مالک شنو شنو نو سرو نادشنو موت کا زنجیرو نکلا بند نستایا مادشنو شنو نو سرو نادشنو موت کا زنجیرو نکلا بند نستایا مادشنو موت کا زنجیرو نکلا بند نستایا مادشنو
دا مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د راپور دی برخه ته په خیر راغلی. موږ د خوست د یوشمیر فرهنګیانو او لیکوالو غوښتنې چې تاسو یې سرګندونې او غوښتنې واورېدې د اطلاعات او کلتور ریاست لیا واستازي ښاغلي سبحان الله اعظم سره شریکې کړې او له ده پوښتو چې د خوست اوسنی کلتوري حالت دوی څرنګه ارزوي.
خوست کې کلتوري هڅې او کلتوري فعالیتونه ماشاءالله ښه منظم روان دي. موږ کوشش کوو چې د فرهنګیانو نه لیکوالانو نه په دې برخه کې کار واخلو او دوی وهڅوو چې د خوست چې کوم دودونه دي فرهنګونه دي هغو ته کار وکړي او هغه څه چې د اوس وخت سره اړخ لګوي ټولنه د هغې طرف ته وهڅوي او هغه کلتورونه چې دغه ټولنه باندې بد اغېز کوي هغه له منځه ولاړ شي او په ځای یې ښه کلتور او ښه فرهنګ منځته راشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل فرهنګي فعالیتونه کېدل. اوس څنګه هغه فعالیتونه یا دوی لپاره د کلتوري برنامو مناسب شرایط شته؟
د خوست په سطحه فرهنګي بهیرونه فرهنګي ټولنې فرهنګي کمیټې دا نه چې ختم شوی دي بلکې فرهنګي کمیټې لا زیات شوی دي. صرف په مرکز کې نه بلکې په لرو پرتو او ولسوالیو کې هم فرهنګي برخې ته او ادب ته کار شوی دی. د تیر په پرتله مشاعرې ادبي ناستې ادبي بنډرونه دا چې دي زیات شوی دي. د جملې موږ یادولای شو لکه د شملې مشاعره شوله یا د مختلف نور مشاعرې شولې دا نه چې ختم شو بلکې د دوی هغه کار لا وغوړېدو. نو عموم کې ویلای شو چې ادبي ناستې یا ادب ته کار خپ مخ په ودې روان دی او دغه ټول کارونه چې دوی موږ په دې باندې بسنه نه کوو بلکې د نه زیات کار ورته کوو تر څو ادبي برخه فرهنګي برخه لا تقویه شي او دې ته کار وشي. د ادب په برخه کې یا د کتاب د کره کتنې په برخه کې په مختلفو برخو کې په خوست کې چې دای کار شوی دی خو دې لپاره چې دا برخه لا وغوړېږي او مخواله پکې راشي د خوست اطلاعات او کلتور ریاست دا نه وخت وکړلو چې مخکنی فرهنګیان لیکوالان شاعران او اوسنی شاعران لیکوالان ځوان شاعران د دغه نه یو کمیټه رامنځته کی ترڅو شعر ادب او د کتاب مطالعه او نور برخو ته کار وکړي. نو د اوسنۍ کمیټه چې رامنځته شوې ده هم د دې په پار رامنځته شوې ده چې د مختلفو برخو ورسره وغوړي.
د کتابونو جریدو مجلو او نورو چاپي رسنیو چاپ او نشر څنګه دی؟ ځکه مخکې د کتابونو او جریدو چاپ ته څنګه توجه کیده؟
د خوست په سطحه خو دولتي جریدې یا د دولتي اخبارونه موجود دي لکه د ولایت اخبار شولو د اطلاعات او کلتور غزي او نيز شولو او ترڅنګ د شزید پونتون مجله شولو د شروالۍ د ښار زما ښار په نوم مجله شولو دا لله الحمد د هفتوار او میاشتنۍ شکل چې دی نه دی مطل شوی بلکې ښه خوندور روان دي. خصوصي که وایو چې کتاب برخه مختلف لیکوالان کتابونه لیکي او اطلاعات او کلتور ریاست دوی سره ان شاء الله پوره پوره همکار دی او یاد کمیټه چې رامنځته شوې ده دغه لپاره رامنځته شوې ده تر څو لیکوالان وهڅيږي چې په مختلفو برخو کې کتابونه ولیکي او ریسرچ وکي او تحقیقات وکي سړنې وکي په مختلفو برخو باندې چې دوی په مختلفو برخو کې رسالې رامنځته کړي او مقاله ولیکي تر څو د چاپ بهیر لکه نن سبا د انټرنیټي زمانہ ده کسان سره ټکنه شوی وي او دغه د چاپ بهیر بیرته موږ راژوندی کو او دې ته لیکوالان وهڅو.
سبحان الله ایزام صاحب، تاسو د نورو فرهنګي برنامو په خوا کې د مشاعرو یادونه وکړه. خوست له څو کلونو راهیسې د هیواد په کچه چنار مشاعره درلوده چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ به د پانګوالو، سوداګرو او بااحساسه خلکو په مالي ملاتړ ترسره کېده. د هغې لویې مشاعرې د بیا جوړېدو پلان شته
انشاءالله تعالی. موږ چټ مخکې وزارت ته سفر کړی و د همدې لپاره تر څو د چنار مشاعره په ښه شان سره ترسره کړو، او د وزارت طرفه ډاډ او اطمینان راکړل شوی دی چې چنار مشاعره به انشاءالله تعالی د نورو کلونو په نسبت خوندوره کیږي او دې ته به کار کوو. نو انشاءالله تعالی تصمیم شته دی د وزارت سره په دې باندې جریان کې شوی یو، او وزارت ډاډ راکړی دی او د ولایتي چارواکو د ولایت مقام سره شروالۍ سره چې دا د موږ اطلاعات او کلتور ریاست همکار دی، همکار ریاستونه دي او یا همکار ځایونه دي، دوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی دی انشاءالله تعالی په لنډ وخت کې به د چنار مشاعرې شاهدان اوسیم.
د راپورت په مخکینی برخه کې د خوست یو شمېر مطرح فرهنګیانو د دې ولایت د تاریخي عبادتو په ارزښت او د هغې د رغونې او ساتنې په اړه څرګندونې درلودې. تاسو د ببرک خان زدران کلا په ګډون د دې ځای د تاریخي عبادتو لپاره څه برنامې لرئ؟
د تاریخي عبادتو په برخه کې لکه د ببرک خان کلا شوله او دغه شی د شاه اسماعیل زیارت شولو، ګډه خار سیمه شوله، یا زد میدان کې بعض ځایونه دي، دغه مختلف ځایونه اطلاعات و کلتور ریاست لیدنه کړې ده او د دوی د ساتنه دپاره یې مختلف لار په کار اچولې دي، او د دوی د ترمیم او یا د بهبود په برخه کې د وزارت سره طرحه شریک شوې دي، پلانونه ورسره شریک شوې دي انشاءالله تعالی چې د څومره تاریخي ځایونه دي، تاریخي اماکن دي، د هغو ساتنه به کیږي او د ساتنې تر څنګ د دوی ترمیم به کیږي او د دوی د بهبود او د جوړښت په برخه کې به انشاءالله تعالی هڅه کوي.
ایزام صاحب، د اطلاعات او کلتور ریاست له دندو دا همدا چې هغه لیکوال فرهنګیان چې د فرهنګ د هر برخې د غنا او پیاوړتیا لپاره هڅې کړي د هغوی نمانځنه وشي، د دا ډول شخصیتونو د ستاینې او تقدیرولو لپاره کومې برنامې په پام کې شته؟
په لنډو ټکو کې ووایو، د یاده کمیټه د همدې لپاره رامنځته شوله تر څو شاعران، ادیبان او نامتو لیکوالان، نامتو شخصیتونه چې هغه په تیر کې تر شوي دي یا اوس موجود دي، د دوی لپاره ستاینغونډې جوړ کړو، د دوی لپاره برنامې جوړ کړو او تر څو ژوندي لیکوالان وهڅېږي چې نار تر څو ژوندي لیکوالان وهڅېږي چې نور کار وکړي، او د تیر کې چې کوم لیکوالان تر شوي دي یا فرهنګیان تر شوي دي د هغو چې څه کړي دي د هغو نه د موجوده ادیبان لیکوالان تصدقی او دیغوی تاریخ دوی ته معلوم شي.
سبحان الله ایزام صاحب، په پای کې د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو آثارو موزیم او کتابتون څومره فعال دي او خلک لیدلو په کتابتون کې مطالعه او نورو روزنیزو برنامو کې د ګډون لپاره راضي؟
لله الحمد، د خوست موزیم په هفته کې جوړو په صلاحو ځوانان، د مختلفو لسو شاګردان، د پنتون محصلین، د مختلفو اقشارو ټولنو خلک چې دي د موزیم نه، د غشه د کتابتون نه، د اطلاعات و کلتور ریاست مختلفو برخو نه لیدنه کوي. خوست موزیم چې دی په یو تالار کې شتون لري، نو انشاءالله تعالی رتلونکي کې طبیعت ده چې موږ د خوست په سطحه نه بلکې د افغانستان په سطحه یو خوندور موزیم ولرو. د وزارت لخوا او د بعضو تجارانو لخوا د اطلاعات و کلتور ریاست سره او د اطلاعات و کلتور وزارت سره وعده شوی دی چې یو داسې موزیم به په خوست کې جوړیږي چې هغه به په نړیوال سټنډرد او په نړیوال معیار به برابر موزیم وي. هغه موزیم کرمنسته شي په هغه کې به انشاءالله تعالی کتابتون او موزیم مختلف امکانات په هغه کې موجود.
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت په اړه د مشال رادیو تفصیلي راپور تر همدوی ځایو. هیله ده د دې راپور ټولې برخې به ستاسو لپاره په زړه پورې وي. د ټولنیز ژوند په بېلابېلو اړخونو تر یو بل داسې راپور مو په لوی خدای سپارو او د مشال رادیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. تاسو ټولو ته د خوشحاله او نیکمرغه ژوندانه هیله لرو. خوښ او خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.